السلام علیکم وخت افغانستان کې د غرمې پوره 12 بجې سولې تاسو مرجق لزدې رادیو څخه ورېزه قسیم سلام علیکم او د خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم نن د جمعې ورځ ده او راتلونکي یو ساعت خبرونه مو تر ډېره پرې د ازادې رادیو مجلې ته ځنګړې کړې ده
زموږ په نظر په لاندې کې ټول اړخونه مهم دي ک یو خټګر یو دیوال جوړ کړي او په دې دیوال کې یو خښته راوتلې نو ټول دیوال بدرنګ ښکاری لاندې کسم هم درسته
رادیو مجله به وروسته درته خبره کو خو درغه مخکې لاندې خبري برخه هم لرو په خبري برخه کې اوري چې د پاکستان د دفاع وزیر وای هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي په وړاندې به افغانستان سره ګډه مبارزه وکړي د هر څه وروسته پیل په خبرونو کو د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه اجمل تورمان وړاندې کوي
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د داعش ډلې 14 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د یاد ولایت د درقد سرحدي ولسوالۍ د انسانانو مخدر موادو وسلو او غیر قانوني موادو د قاچاق په مرکز بدل شوي او په سوریه کې د بشپړې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 کسان په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي بشپړ خبرونه اورئ د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د داعش ډلې 14 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي له دغه وزارت څخه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې یاد عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې ترسره شوي دي په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغه عملیات په ترڅ کې د یاد ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب شوي دي د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي چې د یاد ولایت د درقد سره د ولسوالۍ د انسانانو مخدر موادو وسلو او غیر قانوني موادو د قاچاق مرکز بدل شوی دی د تخار امنیت قمندان جنرال نور محمد حکیمی ازادۍ رادیو ته ویلي چې وسلوالو مخالفین د قاچاق د درک ډیری پیسې ترلاسه کوي ویل کېږي چې امنیتي ځواکونو شاوخوا درې اونۍ مخکې په یاد ولسوالۍ کې عملیات کړي او یو شمېر سیمې هم خپلې کړي دي د راپورونو له مخې د تخار ولایت درقد ولسوالۍ د شاوخوا دوه میاشتو راهیسې طالبانو لاسته پرېوتې ده او په پکتیا کې د خدو چارو ریاست چارواکي وایي چې په لورو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي زیاتوالي له امله د نجونو تعلیم ته توجه زیاته شوې ده په پکتیا کې د خدو چارو رئیس نسرین اوریارخیل ازادۍ رادیو ته ویلي چې د خزو او نجونو په برخه کې داړوندو ادارو کارونو نتیجه ورکړي او خوانځي ته د نجونو د پریښودلو په برخه کې د عامه پوهاوي کچه تر ډېره لوړه کړې ده اوریارخیل وایي سره لدې چې د نجونو ته د زده کړو په برخه کې عامه پوهاوي زیات شوی او پریښودل کیږي خو اوس په کار دی چې د نجونو د تعلیم په برخه کې لا زیات کار وشي او ژمنی کورسونه او نور تعلیمی پروګرامونه پلي شي د پکتیا شمنجونی هم وایي چې د دوی د لاس د کول لپاره باید حکومتي ادارې او مدني ټولنې تعلیمی پروګرامونه طرحه او پلي کړي او دا هم یو دوه بهرنی خبرونه د بلجیم پولیس وایي چې لکه تر لګه شپږ تنه د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې د نوي سوي کال د لمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د عملو د پلان په تور نیولې دي له دې سره په بلجیم کې د عملو په تور د نیول شوی مشکوک او عمله کوونکو شمیر اتو ته ورسېد د فرانسې حکومت د نوي سوي کال د لمانځلو رسمي مراسم لغوه کړی دي په دې خر کې پرون لکه تر لګه یو لک پولیس د امنیت ټینګولو او مشکوک فعالیتونو د مخنیوي لپاره په دندو ګمارل شوی و او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي د ادارې لندن په خپل راپورټ کې ویلي په سوریه کې د جګړې په قربانیانو کې تر نیمایي زیات ماشومان دي له دې سره د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوې د قربانیانو شمیر 2,60,000 کسانو ته ورسېد په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په سوریه کې د جګړې تلفات د 2014 میلادي کال په پرتله کم شوی دی دا ورته د محله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوو
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ملاحظه ریډیو واوریدل که غواړی د خبرونه بیا وګوري یا واوري پته د ازادي ریډیو ټکی کام یا ازادي ریډیو ټکی او ار جی لکه څنګه چې موږ خبرونه په سر کې ویل د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې پاکستان او افغانستان سلاسوي چې لومړی به د سولې د پروسې له ملاتړو طالبانو سره خبرې کوي او هغوی چې په دې پروسه کې نه شاملېږي د هغوی پر ضد به ګډه مبارزه کوي. نوموړی همداراز وایي چې د دې پروسې په اړه به د جنوري په 11مه نیټه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د استازو د ګډې کمیټې غونډه هم جوړه سي. خواجه آصف دا څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د پاکستان سنا یا مشران جرګې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه زموږ همکار زبی محمد له پاکستانه راپور چمتو کړی.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي د افغانستان د سولې پروسه په بشپړه توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ ترسره کیږي او پاکستان به پکې یوازې د سهولتکار رول لوبوي. خواجه آصف دا څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د پاکستان سینټ یا مشرانو جرګې ته کابل ته د هیواد د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف د سفر په اړه تفصیلات پر کولو پر مهال وکړې. نوموړي د تېرې میاشت په 9مه اسلام آباد ته د افغانستان د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو تعلقاتو د بیرته ښېږېدو په لړ کې ګټور وباله او تمه یې ښوده چې د سولې لپاره جوړه شوې څلور اړخیزه کمیټه به ښې نتیجې ورکړي او همداراز د پاکستان او سیمې امن د افغانستان په سولې امن پورې وتاړه. ښاغلی آصف همداراز وویل چې پاکستان به پر افغان طالبانو زور راوړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او ټینګار یې وکړ چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. مونږ به خامخا پر هغو افغان طالبانو چې دلته دې زور راوړو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې شامل شي او د دې لپاره به مونږ له هر هغې وسیلې کار واخلو چې مونږ یې کولی شو. په دې وسیلو کې یوه غټه وسیله دا ده چې که چیرې هغوی زموږ خاوره استعمالوي نو زموږ خاوره نه مخکې د دې لپاره وه چې هغوی د افغانستان پر ضد وکاروي او نه به اوس د دې اجازه ورکړو چې هغوی له دې ځایه داسې فعالیتونه وکړي چې خدای مکړه هغه د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په تاوان وي. د آصف په وینا افغانستان او پاکستان په دې تلاشي وي چې لومړی باید د سولې په پروسه کې له شاملېدونکو طالبانو سره خبرې وشي او هغوی چې دې پروسې کې نه شاملېږي د هغوی پر ضد به یو ګډ چلند غوره کړي. نوموړي همدارس ادعا وکړه چې ډېری طالبان غواړي چې د سولې په پروسه کې شامل شي او ټینګار یې وکړ چې د هغو لږ شمېر طالبانو لپاره چې په دغه پروسه کې نه شاملېږي باید دا پروسه ټکنۍ او له منځه لاړه نه شي. خواجه آصف کابل ته د پوځ لوی درستي سفر ګټور وباله او وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ به دا ډول د دواړو پلوه رابطې روانې وي. ښاغلی آصف همداراز په افغانستان کې داعش د پراخېدونکو نفوس د مخنیوي لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کمیابی ضروري وبلله او ویل په تېرو 1500 کالو کې چې د بېلابېلو هېوادونو پوځونو په افغانستان کې سندي ترلاسه کړي نو کولی شي د مذاکراتو پر میز هغه ترلاسه کړي. دلته باید زه دا هم ووایم چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې کامیابي ځکه ضروري ده چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د داعش نفوذ په تېزۍ پراخېږي. نو که چیرې د افغان دولت او طالبانو خبرې کامیابې شي نو بیا په ګډه د داعش مقابله او مخنیوی کېدای شي. ښاغلی آصف د افغانستان د سولې پروسې د بریا په لړ کې د افغان علماو رول هم مهم وباله او ویل چې هغوی د دې پروسې په حق کې فتواوې ورکړي. د پاکستان دفاع وزیر همداراز سینټ ته وویل چې کابل ته د جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال پاکستان او افغانستان د استخباراتي معلوماتو په شریکولو همداراز د جګپوړو پوځي افسرانو ترمنځ د هاټلاین د لارې د اړیکو په رغولو سلا شوي دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو پریکړه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د ایشیا زر کانفرنس پر مهال شوې وه چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او استازو په ګډون سربېره پکې د افغانستان ولسمشر هم ګډون کړی و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا شغ خشنه رادیو خبرتیا ملازدی رادیو واردل چې پر د ماشام لوونه د سار تر وبجو بری پر همدغه څپو باندې خبرونه لري. خو اوس لازدی رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. لکه څنګه چې مخکې په راپور کې واردل، د پاکستان د دفاع وزیر وایي لومړی به د سولې د پروسې په ملاتړ له طالبان سره د سولې خبرې کوي او که چیرې هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي پر ضد به یې ګډه مبارزه وسي. دا چې دغه غونډه به څومره مهمه وي، البته د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ څلور اړخیزه غونډه به څومره مهمه وي، زموږ همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو له کارپو محب الله شریف سره مرکه کړې او اول یې دا ورڅخه پوښتلی دی چې د جنوري د 11مې څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان لپاره د پام وړ نتیجه ولري او که څنګه.
د هر سنه مخکې باید د دغسې خبرو یا د جوړجاړي او یا د سولې په ارتباط باندې د ناستو تیر ته لاړ شو. زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې رښتینی پلان وجود ونه لري او ټول اړخونه په اخلاص باندې ونه غواړي دا به ډېره سخته وي. لاکن دلته یو توپیر شته دی چې د دې ځل د سولې په خبرو کې د چین او د امریکې د متحده ایالاتو منځګړیتوب هم شته. او یوه نوې خبره چې دې ځل پاکستان کوي هغه دا ده چې دوی به ابتکار د سولې خبرو رهبري او ټوله موضوع افغانانو ته سپاري. دا به د افغانانو په واک کې وي او پاکستانیان به یوازې هغوی ته سهولت برابروي. که چېرته دغسې یوه رښتینې اراده وجود ولري نړیواله ټولنه هم ورسره همغږي وي او د افغانستان مرکزي اداره په کابل کې هم دغسې ناستې ته ښه پلان ولري او د پلان نه دوی کاري نتیجو ته په انتظار وي. زه فکر کوم چې دې دلته یو څه هیلې را ژوندۍ شوي دي او دا د سیمې نه قراري او سیمه ته د قرار او د استقرار د ضرورت سړي هم فکر کوم دا مسله ګڼندې کړي او ښایي داسې فایلې ترلاسه کړو چې د ټولو اړخونو لپاره د پاموالي وي او ټول اړخونه پرې راضي شي.
ښاغلی شریف، پاکستان دا هم ویلي چې هغه طالبان چې د سولې پروسې ته نه حاضرېږي له افغان حکومت سره دا پریکړه کړې چې د هغوی په وړاندې به ګډه مبارزه کوي. آیا داسې توقع کیږي له پاکستانه چې هغه مخالفین چې سولې ته نه حاضرېږي له هغوی سره د افغان حکومت په همغږۍ ګډه مبارزه وکړي؟
تیر ته په کتو باندې خو پاکستانیان په دغسې یوه همکارۍ او په دغسې یوه همغږۍ کې چې هغه په استخباراتي او نظامي چارو باندې ولاړه وي صادق او رښتینی نه وختلي او په تله باندې پوره نه و. خو دې ځل ته فکر کوم چې داسې یوه تقریبا د شرایطو یو هماهنګي او همغږي رامنځته شوې ده چې ټولې سیمې د نقاهۍ بالاخره غوښتنه دا ده چې باید په سیمه کې استقرار راشي او د دې شاته د امریکې متحده ایالاتو او د چینایانو غوښتنه هم داسې ښکاري چې هغوی غواړي چې په سیمه کې نور د دغې عدم استقرار او د جګړو نه ووسي او بالاخره د یو داسې سولې لور ته لاړ شي چې دلته شته ځواکونه او نړیوالې ارادې او یا نړیوال لوی ځواکونه غوښتنې او همغږي وجود ولري او په دې ډول باندې دوی داسې سولې ته ورسېږي چې په سیمه کې ارامتیا رامنځته کړي. لیکن دا بیا هم په دې پورې لري چې آیا پاکستانیان او د دې شاته د نړیوالې ادارې یا د نړیوال اړخ چې هغه چینایان او امریکایان دي د هغوی رښتینې اراده شته او رښتینی یو پلان لري او دا یوه رښتینې غوښتنه ده چې یوازې د یو ډیپلوماتیک نمایشي حرکت په شکل پرول کېږي او د ژمي فصل کېږي او په اوړي کې به بیا جګړه ګرمي.
ښاغلی شریف، په دې غونډه کې د پاکستان او د امریکا او چین څارونکي رول تاسو مخکې ګټور وباله، اما ستاسو په نظر افغان حکومت ته څه کول پکار دي ترڅو له دغه څارونکو رول څخه ښه استفاده وکړي او د دغه څارونکو په حضور کې له پاکستان څخه کلکې ژمنې واخلي او که چیرته په راتلونکي کې پاکستان له خپلو ژمنو پوشا کیږي نو افغان حکومت بالاخره پاکستان امریکا او چین ته ووایي چې په پاکستان نفوذ لري او هغوی ته شکایت وکړي؟ افغان حکومت باید له کومې تګلارې کار واخلي؟
په دې ارتباط باندې ما مخکې اشاره وکړه چې د هر څه نه مخکې باید د افغانستان حکومت یو رښتینی پلان ولري او هغه کاري پلان وي او د کاري پلان لپاره د نړیوالې ټولنې چې د هغوی په سر کې امریکایان او چینایان راځي د هغوی ملاتړ باید جلب کړی شي. د تېرو خبرو په شان باندې چې موږ ډېر زیات نرمس وښود او مقابل لوري د هغې نه د چل او د فریب په شکل باندې کار واخست دغسې یو فرصت باید لاسته ورنه کړی شي. دې ځل ته زه فکر کوم چې زموږ سیاسي لوبغاړي یو څه ازمویل شوي دي او تر اوسه ګامونه دوی اخلي دا ډېر په زړه پورې دي او د دې په خوا کې دوی چې وکولای شول چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ دغې مسلې ته راجل کړي او هغوی پکې راننه باسي ولو که د څارونکو په شکل وي. زه فکر کوم دا د افغان حکومت یوه لویه بریا او لاسته راوړنه ده. لیکن دغسې لاسته راوړنه بالاخره باید موږ پایلې ته ورسوي او یوازې په نیمایي کې د یوې لاسته راوړنې په شکل باندې موږ داسې نه شو کولای هغه سوله بیا خپل ولس ته ورکړو چې د ولس رښتینې غوښتنه مو ده.
د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف چې پلازا د لیډو سره په مرکه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د افغانستان د سولې د بهیر په ارتباط باندې د جنوري د 18 نیټې د جوړیدونکو غونډې په ارتباط باندې خپل نظر څرګنداوه. د دې مرکې سره روانه خبري برخه پای ته رسیږي. په پات برخه کې پام وکړئ د ازادۍ د راډیوي مجلې خبرونې ته.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د مرزا اسدالله خان غالب د شیر ژوند او شاعری په باره کې له ډاکټر احسان الله درمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري. په ادبي باس کې نصیر احمد احمدی راته وایي چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره کوم ټکي ضروری دي. لنډ حکایت او د نومیالي شاعر عادی ملا د مرکې دوهمه وروستۍ برخه هم اورېدلی شئ. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د جدید میاشتې په شپږمه د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څیړنې کمیسیون خپل موجودیت اعلام کړ. د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون د 44 مادې د لومړي فقرې له مخې په دغه کمیسیون کې لاس تنه غړیتوب لري. د بختر اژانس خبر له مخې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د څیړنې کمیسیون چې مشري یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني کوي تر اوسه په 19 شکایتونو باندې کار کړی دی. ملی موزیم ته تاریخی آثار وسپارل شول. د جدید میاشتې په اومه د ملي امنیت لوی ریاست د برونزو یو دیک او یوه خټینه کاسه چې په دې وروستیو کې له قاچاق وړونکو نیولې وه ملي موزیم ته وسپارل. د ملي امنیت ریاست د تیر کال په اوږدو کې 2 ځله دا ډول آثار د ملي موزیم ادارې ته سپارلی دي. د سینما نړیواله ورځ په بغلان کې ونمانځل شوه. د مرغوم یتمه چې د سینما له نړیوالې ورځې سره برابره وه د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ونمانځل شوه. د بختر اژانس خبر له مخې په پیل کې د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په افغانستان کې د سینما په تاریخ او فلمونو خبرې وکړې او د سینما اوسنی حالت یې وارزاوه. د بغلان د سینما او تیاتر موسم مسول قدرت الله تګابي په خپلو خبرو کې د بغلان د سینما بریالیتوبونه یاد کړل. ویل د بغلان د سینما او تیاتر موسسه تیر کال په دې بریالی شوه چې 3 فلمونه نندارې ته وړاندې کړي. د غونډې په پای کې د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د سینما 2 تنو لوبغاړو ته سوغاتونه او ستاینلیکونه ورکړل شول.
د جدې شپږمه د اردو او فارسي ژبې د نومیالي شاعر مرزا اسدالله خان له زوکړې سره برابره وه. مرزا 213 کاله لمخه د هند په اګره کې زیږېدلی و. دی هم د ګڼو نورو مخکښو شاعرانو په څیر په خپل وخت کې مشهور نه شو، خو د وخت په تیریدلو سره یې مینوال او لارویان ډېر شول. مرزا په اردو او فارسي دواړو ژبو شاعري کړې ده. دی خپله فارسي شاعري تر اردو غښتلې بولي. زموږ همکار نورګل شفق له ډاکټر احسان الله درمل سره چې د مرزا غالب د شعر کافي مطالعه لري مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اثر ہونے تک کون جیتا تیری زلف کے سر
درمل سے بول خو سلام بیا پیل بدین او کوچه دی غالب پاړه مرزا اسدالله خان غالب سید شاعرانو لیکوالانو بلد بیا هم عام اوریدون کی هم یو سد دوی جوان سره بلد شي.
ډیر مننه زه هم خپل ور سلام کوم. غالب دی اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی او دای خپل دی هندستان نو پاسل کی د خپل یو کتاب کی د پنجاهنګ په نامه وای خپل خطونو کی هم ډیر زله ذکر کړی شي. ز د سلجوقی ترکیم سلجوقیانو دی ترک دی کم نیم زمانه سب فریدون او افراسیاب ترسیدی د د نیکه د شالم په وخت کی فوقان بیگ هند ترغلی وو. په هند کې د نظام الدوله په نوم یو حاکم وو د غسرې نوکری کولا او بیا وروسته په اګرې کې دېره شوی وو. په اګرې کې د دوه زامن زیږېدلي وو، یو نصرالله خان بیګ یو عبدالله خان بیګ. مرزا غالب چې وو د عبدالله خان زوی وو. غالب خپله په اګرې کې زیږېدلی او بیا وروسته په 15 کلنۍ کې پلار مړ شوی. بیا د ده تره نصرالله بیګ د ده هغه وکړه، سرپرستي وکړه تر 8 کلنۍ کې هغه مړ شو. نو بیا وروسته په 13 کلنۍ کې واده وکړو د عمر بیګم په نوم یوې ښځې سره. بیا د ده شخصي ژوند هم د کړکیچونو نه ډاک و، اولادونه نه کېدل.
درمل صاحب وای ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. نو غالب خدای دیو بخی دغه تیره یک شنبه یعنی اوشتم د دسمبر 2013 یعنی د کلیزه ورځ نو 2013 ډیر کلونه دی د چې په دې شعر کې ویلی دی چې په هر خبره کې د دمدا خبره وش کدا کار داسې نه وای کدا سی وای نو څنګه به وو نو تاسو په نظر درمل سیب چې د پرختیام دغه سیارسته په تنقیدی نظر لیدل کڅنګ د په خپل وخت کې تر نورو شاعرانو یو څه نه هتا ډیر د مختلف او شاعری مختلفه وا
او غالب ځین قدن وای چې د اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی د اردو ژبې په ادب او کره کتنې کې یو استلوی دی پیړی شاعر دی غالب پاره ویل کیږي چې د دینو نسمې پیړی شاعر او ځکه دای په اول سو او نوې کې په دسمبر کې زګدلای وو په 1918 کې وفات کړی یا مثلا وای چې ورسته اقبال د شلمې پیړی شاعر دی او د بلې پیړی فیض دی او د بلې بل دی خو ځینې اردو نه قدن وای چې دای حتی د ټولو پیړیو شاعر دی او د راتلونکو څو پیړیو شاعر بومي او د دې دلیل هم دغه دی چې د غالب زاویې ډېرې بدلې دي دای که ژوند ته ګوري که کائنات ته ګوري که خپل شاوخوا ته ګوري په وخت کې چې په هند کې څه حالات وو د ټولو ته پام کولو سره د تر نورو شاعرانو یو بل ډول دی که نه کہتے ہیں کہ غالب کہے انداز بیان اور د د بیان انداز د ټولو نه مختلف دی یوازې د بیان انداز هم نه دی د خبرې چې کوم دی هغه هم ډېرې مهمې دي دی چې کوم صوفیانه خبرې کوي کومې فلسفي نظریې لري په اردو شاعرۍ کې دغسې ژورې فلسفي خبرې لومړی د دود کړي په اردو شاعرۍ کې دا واسوخت سرسري خبرې دي عشق او عاشقې دا خبرې ډېرې زیاتې وي دی نه پخوا هم د اردو ژبې یو لویه استانه شاعر میرتقي میر تیر شوی دی خپله د هغه ډېر مرید دی وایي چې ریښتیا کې تم هی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں آج زمانے میں کوئی میر بیتا د میر پاړه ډېر د مینې نه ډک شعرونه د ویلي او ډېر عقیدت ورته لري خو د هغه په شاعرۍ کې هم ژور فلسفي مسایل ډېر کم دي خپل ژوند درد او سوز او ګداز پکې شته مګر د غالب په ژوند کې د سوز او ګداز د ده د فلسفي افکارو د ده د تصوفي افکارو او د ده د نورو ژورو مشاهدو سره داسې یو ځای شوي چې یوه ډېره لویه شاعر ورنه زیږولې او دا وجه ده چې په اردو شاعرۍ کې زما فکر د غالب غوندې لوی شاعر به نه شي تیر
دل ہی تو ہے نسنگ و خشت درد سے بھرنا آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستا
نو څه فکر کوي چې رښتیا هم د په شاعرۍ په هغه وخت کې څوک دومره ډیر نه پوهېدل چې داسې خاص ارزښت یې نه ورکوو یا ډیر نه پسې ګرځېدل او که څنګه
ما مخکې مو ویلي و خو په هند کې په هغه وخت کې شاعري درباري او سرسري غوندې وه بل د غالب کمال دا و چې دای د هندي سبک شاعر وو هندي سبک شاعري سخت وي د خپل اردو کې د هندي سبک شاعري کول او دا لومړی تجربه وه دای خپل وایي چې طرز بے دل میں رختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے نو وای د بے دل په طرز کې ته اردو لیکه دا قیامت ده نو یو دا خبره و چې مثلا په هغه دور کې چې کوم شاعرانو د هغه خبرې سرسری وي مثلا د داغ دهلوی شاعری کې تاسو ګورئ د حماسر ده د هغه شاعری د سد دل کې اردوان ټینیجر شاعری ورته وای د ژوند د سرسری مسایل او دغه کیسې په کې فلسفي نه د لفظونو سره دغه سلوب لکه د غالب چیز ده د غم نشته په کې چې پرسیوانان ورته کلمه کاتوري وای په دې لحاظ یو د دې چې د افکار ډیر ژورو د اردو شاعرانو په نسبت بل د اندازم د هندي سبک انداز او د غختل چې په اردو کې د بدل غونتی شاعری وکي دا چون ورسته چې بیا خلک ورسره پوه نشول د په ژبه پوه نشول د به ویل چې د راتلونکو پیړیو شاعر یم یا هغه چې من تر اوسه نه دی پیدا شوی چې زه په کې نغمه وایم د دې تجربې نه وي او د نوې تجربې سره پر زمانه کې یو ډول حساسیت موجود وي یو ډول حسد ورسره موجود وي دا کار د غالب سره مشو او ورسته د زړه شو فارسي شاعری شروع کړه په فارسي شاعری کې هم د لوی دیوان لري او ډېر ښکلی شاعری کړی هغه هم د سبکی وقوع د هندي سبک ډېره د اعلی درجه شاعری دی حتی دی د هندي سبک لویو پنځو شپږو شاعرانو کې هم یادیږي په فارسي کې هم دی د هندي سبک د لویو شاعرانو نه دی
درمل صاحب اوس به د غالب صاحب د ځینو شاعري ځانګړنو په اړه وغږیږو که تاسې کوم غزل یا کوم شعرونه اورېدونکو ته وژباړئ او په اړه یو څه خبرې وکړئ
غالب چې لوی شاعر دی د شیر کما حق خو ترجمه کول به سخت وی خو دغه د دې ځنګړنې چې دی د کلمو سره ډېر عجیب چلند کوي. زه به دوستانو ته دغه یو غزل وایم او ځین خبرې به مور باندې وکړو کله چې دوی سره مرسته وکړي. جور سے باز آئے پر باز آئے کیا کہتے ہیں ہم تجھ کو مو دکھلائے کیا. دا وای چې زما معشوق دا وکه وی چې زما جور ستم نور پر خولې اوس په خوانای کوم جور ستم چې کړی دی هغه د شرم ماته مخ نه خي وای دا چې مخ نه خي زمون مثلا خو دې ددن هغه مطلب لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھے لگاؤ جب نہ ہو کچھ بھی تو دکھا کا ہے کیا وہ کا دخمنی میں لگ دخمنی تو وہی کا چری دخمنی میں منگ باغت لگاؤ ہوا ہے محبت بورت ہوا ہے کہ منگ سر دخمنی کبھی منگ محبت جوڑا بورت ہوئی چی سم نشتا چشی بند سڑائی دکا ہو خوری اصلا دے دکی خوڑلو چشی نشتا
دکا خوال تا خوڑل کی چی دے دوارو ترمنز یو چوی
یو چوی ایچ رشتا پاتی ننے کنا دا مبالغات سم رخ کولی کیوی چی زمان ترمنز ایچ رشتا نشتا ہے تا دخمنی ہم نشتا لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھے لگاؤ جب نہ ہو کچھ بھی تو دکا کا ہے کیا وہی ہولی کیوں نام ابر کے ساتھ ساتھ یار اب اپنی خط کو ہم پہنچائے کیا وای نام ابر تم خط ور کو زخ پلم ور سره روان نیم کنه دی دی رشک نه سی وز
د خط وڑون کې
د خط وڑون کې زما یار ونه ویل کنه
وای نو حسادت کوي
حسادت څومره ډیر حسادت ته کنه وای خدای پاک دا عجیب اندول دی وز بو زخ پل خط پل ور وړم پوښتته هه وو کې غالب کون ہے کوئی بتلاو کہ ہم بتلائے کیا اگر پختنہ کوي چې غالب سوک دی نه پیغام چې زده تڅو وای غا غالب یعنی د غالب بشخي ډیر مشهور دی چې ارڅو پیږي چې د غالب چا سره مینه دی هغه پختنه کوي چې غالب سوک دی دای وای چې کوئی بتلاو کہ ہم بتلائے کی زده تڅو
څه خو یعنی بل څوک می ورته وای
څوک می پوي کوي چې زده تڅو وای
او ما چې اوریدلی هغه کوم سیریال دی غالب پاره چې جوړ شوی وای ویل کوم رقاصه و چې عام د په شعر پوي د لام یغه ارزښت
خو دی فلم چی دی مواد چی دی اغم دی غالب دی ژوند دی اثر او دی خطون نه راخستی دی کتم زنی مبالغم دی پکې خو بیا هم د دې هغه ډېر مشهور دی د رابطې ډېر زیات دی حتی د خپل خطون کې ډېر اعترافات کړي دام دی حقیقت نه لري نه دی زنی خلک وچه د په شاعرام پویدل خو هغه داسې خلک نو چې د تې ګاټ د سوال نه ته به داد ورکول
زنی خلک هم لاس نیوي چې نه شو
بازو کو خو د ژوند داسې وچه لاس نیوي ته ضرورت لرلو او د سره د شاعر نه غیر بل وسیله نه ځکه د ویل چې زما پلارونو کونو توری ویلی زبای دی قلم دی ملک پاچاشم کم خلکو چی دیتا باید لاس ور کرده وی کم خلکی پشایره پی دلی وی اگو سر نپی گره ولو دیدی پشایره
بازی چای اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے
غالب دی شاعر د سختوالی وجه دم د چی د شاعر سره یو کلتوري پس منظر تړلی وی او کچری لستون کې ویغه کلتور نه نوې خبر بیا مشکل تمامږي. مثلا دای وای چې سکه ہے مہر خو کې لی هم مصوری تقریب کچھ تو بحر ملاقات چاہیے وای ما چې د مصوری زده کړي د خاستو د پاره مز زده کړي د خاستو د دیدن د پاره
یعنی د مصور هم واکسون هم وستل دي
او د دین معلومیږي چې یو کتاب د غالب کون ہے وہ نن سواتا تیکل کل شوی پر کتاب کی کده شی دی لیکوال دا وا ډیر درست نه ویخو خو هغه دا وا کړ چې مصور وو او د بیت مطلب دا چې په هند کې په هغه وخت کې چون دا ماسیر کمرې نه وی تصویرونه سره جوړیدل چې یو څوک بتلو په چوکې بو کې نستو مصور به دغه شکل رسموله دی وای چې ما دا مصور دی دی پر زده کړی چې د دې دند پورې چل جوړ شي او څوک نه سپیره توزیع جوړوم مفت به ورته ګورم. نو دغه کلتوري مسلې یو علت دی چې کچری لستون کې سره بلد نه وي دی غالب باندې په یده ورته سختیږي
او د دې اثر هم ګڼ دی فرزن په اردو کې او په فارسی کې
د دې اثر ګڼ دی یو خو دی اردو او فارسی کلیات دی یو د تیموریانو د دورې تاریخ لیکلی خود دی غالب چې خو بل چر ټول کړی خپل یو د دستنبو په نوم د یو کتاب دی د سر سید په یو کتاب باندې تقریز لیکلی هغه ډېر مشهور دی د خپل ژوند
بری کې یو کتاب لیکل دی پنجاهنګ په نامه، چې په هغه کې ځینې مسالې دي فارسی ژبې دي ګرامر او د مصطلحات په اړه کړي، نور هم د ډېر خوري وري لیکنی دي.
عبدالرحمن صاحب، په اوسنی وخت کې فرزن افغان شاعرانو سره هم تاسو بلد دی، سرلی صاحب نه راواخله یا حمزه بابا دی، نور کوم دغه شاعران یادولی شي چې د دوی په طرز شاعري کړې ده، دوی بیا په خپل سب کې څومره بریالي وو؟
ولا پښتو شاعر باندې، حتی په ټول په اردو فارسی او پښتو شاعر باندې د غالب ډېر لوی سن دی، او په اردو کې خو د ده تابعین یا د ده تعقیبونکي زخ ډېر دي، حتی تر احمد فراز پورې شاعرانو کوشش کولو چې د ده لاره ونیسي، خو د ده لاره ډېره سخته ده، ممکنه نه وه چې چا دې طی کړي وه. په پښتو کې هم ډېرو شاعرانو د غالب شاعري لوستې، د غالب مصري راخیستې، د غالب شعرونه یې ترجمه کړي. او فکر کوم چې پښتو شاعر کې چې دا کومې نفسیاتي مسالې دي، دا یوازې په هغو شاعرانو کې دي چې په اردو پوهېږي او یا یې غالب لوستی. د غالب یو ډېر مشهور شعر دی چې بېخودی بې سبب نه هی غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. او دا که تاسو مثلا د حمزه شینواری شعر وګورئ چې غل د محبت غلطی دی نشي، څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. یا مثلا غالب وایي چې تشی بغیر مر نسکی کوه کن اسد، سرگشتی خماری قیود و رسوم ته. حمزه بابا وایي چې جوړی مینه دی کچوه بی بنیاده، ته چې بے خود کشه مر نشوی فرهاده. او نسی مثلا د استاد پسرلی ځین شعرونه داسې دي چې د غالب رنگ دی اور باندې. د غالب یو شعر دی چې جاتے اور کہتے ہو قیامت میں دیکھیں گی، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. او د استاد پسرلی شعر دی چې تا ویل چې بیا بس رګور د قیامت پورس، جوړ په ما قیامت شکر اختیار و عدالت. غیر د دینه دا خو ځین مسلې دي کې د شتورو د مرتو ویو یا د شاعرانو ترجمه وی ځین شعرونه به خوښ شي. غیر دغه نه مثلا د قلندر مومند یو شعر دی چې تا چې داسې اړولې خیره واخیس با مو دربه می په هیګم درو بام کړی. د مرزا غالب شعر دی چې پوری عشق نه کاشانی کا کیا یہ رنگ کی دیکھتے ہیں میرے دیوار و در درو دیوار. غیر دینا چې دغه شعرونه مستقیم ترجمه شوی، د دې د افکار او د انداز او د دې خبرو تاثیر هم د پښتو شاعر په لو شاعرانو کې لیدل کېږي، خصوصا په شاعرانو کې چې د اردو سره بلد یو ځین خو د فارسی شاعرانو مخیستنه کړي. نو په دې لحاظ دا طبیعي ده لوی شاعران په خپلو ټولو د وروستو نسلونو باندې تاثیر پرېږدي.
او ما چې د ده په اړه څومره اورېدلې، وایي ډېر خوشطبه انسان هم و او ډېر حاضر ځواب هم و. دغسې کوم څه مو یاد دي د ده په اړه، کومه خاطره داسې دي حاضر ځواب یې کوم څه؟
او دا ډېر حاضر جواب سړی و، د خپلې مېرمنې سره چې کومې ټوکې کړي او د خپلو دوستانو سره چې کومې ټوکې کړي، دا ډېرې مشهورې دي. ډېرې زیاتې بېلګې شته. دا ډېره مشهوره ټوکې چې خلک کوي، هغه میرزا غالب وایي امونو ډېر شوقي وو، کوم وخت امونه خوړل لغل ته یو خر تېرېدو او هغه د دوی غورځولي په ټخ کې بوی کړي وو، بیا ورنه ګرځېدلی وو. بیا چې ورته ویلي وو چې ګوره خرم امن خوري، ده ورته ویل چې هو نو خر دی ځکه یې نه خوري. نو په خپله ډېر خوشطبه، ډېر لوی انسان و، ډېر سرشار او د ژوند نه ډک، مګر دا چې ډېر بد ژوند هم تیر کړی، مایوس و، اوه اولادونه یې مړه شوي وو. بیا د عارف په نامه یو هلک په فرزندې باندې نیولی وو، بیا غم مړ شو. نو د دې د غمګینی د ستونزو نه ډک ژوند، او هغلته په هند کې د انګریزانو تسلط، خپل یو تاریخي کورنۍ نم راپاتې سړی وو، د خپل تیر عظمت او د اوسنی حالت په هند باندې د انګریزانو تسلط او د دې قرضداري، د دې لوږه، د دې فقر داسې وو چې د دې نه دغسې یو لوی شاعر جوړ کړو. ځینې نقادان وایي چې د دې ټوله شاعري داسې ده لکه د مغولو د امپراتورۍ د مرګ مرثیه چې لیکل شوي وي.
ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش دم نکلی، بہت نکلی میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلی.
او یو په خپل وخت کې یعنی د پاړه ډیر دا خبرم کې دلی چې ډیر عقیدوی سړی نه دی، خو بیا چې د ځینی شعرونه سړی ګوري فکر کوي چې نه دی یو یو بل ډول انسان وو. یعنی صحیح دی چې ځینی مشکلات به لرل فرزند دی ډېر ځلې چې جمعه ته تللی راستون شوی به و چې اوس خدای ته زه له شرمه څنګه ودرېږم کنه.
او دا خو د خپلو خطونو کې یو ځای لیکلي چې د عقیدوي سړی دی سرشار وو کله کله به د مقدساتو په اړم د ټوکو د غصې نه ډکې خبرې کولې او همدا وجه وه چې ځینې خلکو په ده باندې د کفر ټاپې لګولې. اوس هم ځینې خلک د دې عقایدو سره جوړ نه دي. حقیقت دا دی چې دی وجدان ډېر پاک سړی دی او د ده شاعري چې سړی لولي یو ډول ژور درد او وجداني کیفیت پکې دی چې سړی نشي کولی چې دغه د یو بې عقیدې او د یو منحرف سړي شاعري وي. د ده شاعري چې ګورو ډېر د انساني درد او د عقیدوي ارزښتونو نه ډکه ده.
درمل صاحب یوه بله خبره چې دی خپل هم په همدې نظر وه ویل به چې کاش هغه درباري شاعرانو ته هم یو څوک دا خبر ور ورسوي چې شعر و شاعري یوازې د قافیو تړل او د وزن مراتول نه دي که نه شاعري یو بل څه ده. نو که اوسنیو افغانو شاعرانو ته وګورو لکه غالب په خپل وخت کې دومره داد نه شو اخیستلی. اوس هم په افغاني ټولنه کې دغسې شاعران شته دي چې ډېر پټ دي یا څوک یې په اړه ډېر پوهېږي نه یا دوی په خپله ځان هم داسې غلې نیولې خو ډېره پخه شاعري کوي او کېدای شي ډېر څوک نه ورباندې پوهېږي خو یوازې هغو ته چکچک یا داد ورکول کېږي چې ډېرې سرسري خبرې کېږي. مونږ په ټولنه کې هماغه شاعران به اوس ورته ووایو چې هغوی ډېر مشهور هم دي چې هماغه سرسري خبرې وکړي. نو دغسې کسانو ته تاسې پیغام څه دی چې شاعري یوازې هغه سرسري خبر یا د قافیو او د وزن جوړول دي سره او کنه شاعري لکه غالب چې ویلي یو بیل انداز غواړي؟
د دې خبرې ځواب خپل تاریخ وایي. مثلا مرزا غالب په ژوند کې هغه سی وو اوس اردو نقادان وایي چې دی به د راتلونکو څو پیړیو شاعر هم وي. څومره مینه چې د ده سره اوس په ټولې دنیا کې کېږي په فارسي ژبه کې حتی پښتانه چې زه څومره پېژنم ملګري دوستان چې لولي څومره د ده عاشقان دي د ده شاعرۍ. حتی ما په اردو کې هسې ماشومان لیدلي چې د غالب دیوان ورته یاد دی. د ده په شاعرۍ باندې په سلګونه کتابونه لیکل شوي شرحې او تشریحات لسګونه کتابونه دي چې د ده د ترکیباتو نه نمونه اخیستل شوي. خلک د دې دپاره چې کتاب یې متبریک شي د غالب د ترکیب نه یو نوم ورنه. مثلا د اقبال غوندې یو سړی بالی جبریل د غالب ترکیب دی. د فیض احمد فیض کتاب نقش فریادي او هغه شاعران چې په وخت کې په دربارونو کې وو په شاهانه مزو چکچو کې ډوبو او ټولنې منلي وو هغوی اوس هم هم د تحقیق نه لوېدلي هم د خلکو د نظر نه لوېدلي هم د تاریخ د پاڼو نه لوېدلي. نو اصلي خبره دا ده چې سړی به شاعري صرف د دې دپاره نه کوي چې دی په خپل وخت کې ورباندې یا دربار ته لاړ شي یا ورباندې وظیفه واخلي
یا
خلک خوشحال وساتي یا د چکچکو ټیټ ذوق لري. که نه د شاعرۍ به چکچکي نه دي او هغه د ټیټ ذوق د خلکو چکچکي کدا قصې کا غالب کړی وای. ممکن دا هم د دربار شاعر وو په هغه وخت کې به یو څه کار کړی وو
او د هاته څو ځله هم دغه سي دربار پرې خې له دې چې د په شعر څوک نه پوهېدل.
بالکل. مګر دا چې غالب د خپل ارزښتونو د پر شاعري کړی هغه فنی او فکری ارزښتونه چې دا قدرت ورته درلود د هغه د پر شاعري کړی ځکه جاویدار شاعري ده. او بل دا چې دا په هغه وخت کې د هغه ارزښتونو سره په ټکر کې ولوي شاعران اکثره د زمانه یا د خپل دور د ارزښتونو سره په ټکر کې وي. دا د هر چا واس نه وي. مونږه خپل وخت د زړه خبرې کوو چکچکی به ورو که مخالفی خبرې کوو د خلکو د ذوق دا بیا غره پاره وي. کنه زمونږ په خلاف او د باد په مخالف طرف الوتل نه د وړو خلکو کار دی او نه د یو خلکو کار دی چې صرف چکچکو ته خوشحالیږي.
ډیره مننه درمل صاحب او زه به په دې بیت د مرکه خلاصه کوم. وایي یې مسائل تصوف یې تیرا بیان غالب تجھے هم ولی سمجھتے جو نا باد خوار ہوتا. ډیره مننه.
یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نوادہ خار ہوتا.
ترنو اوریدون کو تیرا ونی مود نومیالی شاعر عادی مولا د مرکه لومړی برخه و اوریدا. د مرکه د دوهم برخه مو ویلی وو دا د دوهم او وروستی برخه چمتو ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو ول چې د غنی خان په شاعری کې مینا د خدای لپاره سمبول په توګه کارول شوی ده. ستاسې په شاعري کې مینا او حسن ستاسې د شاعري محور وو. څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې هر ښه کار ته له مینې سره نسبت ورکول او هر بد کار ته له کرکې سره نسبت ورکول د سمبول په بڼه بیانول څنګه کار دی؟
دا داسې د جانانه د قرآن په حساب باندې د دین په حساب باندې خدای مینه ده او نیکي حسن دی. دغه د مینې او د حسن ارتباط دا غني په خپل دغه کې په کتاب کې پر دغه باندې شعر مجموعه باندې څو لیکل کېږي دا په پای کې دا خبره کړې و چې شاعر چې خدای نه پیژني هغه شاعر کېدای نشي او څوک چې حسن نه پیژني هغه خدای پیژندلی نشي. د دې مینې او د حسن تر مابین دغه ډایلکټیکي او عضوي ارتباط ارګانیک ارتباط داسې دی کنه چې خدای معنا مینه او نیکي معنی حسن. هر نیکي حسن دی کنه دا موږ وایو چې ان الله مع المحسنین محسنین محسنین حسن خبر حسن دغه نور دغه شین خار د تور سرګ یو یواز ده نه دی دغه هم دی خو یواز ده نه دی نه حسن ډیر پراخ مفهوم لري. د حسن دغه توري په عربي لغت کې د حسن توري معنی نه کی او د عربي لغت کې د الله توري معنی مینه الله معنی مینه نه دغه چې د ورسې د کښنه ماشوم د تر اوس غلې په خندا او ته یو دغه سپږیر کې ونی سي دغه شور سره کې کنه دغه تور دغه ټول مینه ده. دا ځواب سره واخه د ولس سره د انسان سره د انسانیت سره د وطن سره د خاور سره د ناموس سره د ټول شان سره هغه د مینې احساس دی او د حسن حقیقت دی. عدل ته دا سوی دی د حسن ګرده بس راغلی دی دغه ته خو زلف و تور و څڼو و دې ته راغلی دی او مینه ګرده هغه دغه مینه ده. ځوان هلک دی په نجلۍ مین دی او نجلۍ په هلک مین دی خو موږ په کلاسیکو دغو کې موږ په کلاسیکو دغو کې هغو کې په دومره وضاحت او صراحت او دومره فلسفي عمق باندې خو لکه خان چې یاده کړې لکهغني خان چې یاده کړې ده او تصویر کړې ده دومره دغه وضاحت باندې خو نه ده. خو خیر په هر صورت به دغه اثار هلته موږ په زړه کلاسیکه دغه شاعري کې دغه ستا کنه او د موجوده شاعري چې څو پر دغه لیول باندې را دغه برابر نه سي او خپل کمال ته خپل څه نه رسېږي.
څنګه چې ویل کېږي چې شاعري د جذباتو د احساساتو د بیان ژبه ده په ادب کې دا یو بحث هم شته چې په شعر کې باید له تخیل ډېر کار واخیستل سي که یا تفکر ته باید ځای ورکړل سي. ستاسو په شاعري کې دغه بیتونه په نظر راغلو چې په هغوی کې د فکر اړخ هم بیان سوی دی د فکر او د تخیل امتزاج ته په کوم نظر ګورو؟
او دغه خداش ده کنه چې په خپل دغه څخه د خان سره مصاحبه کېدل یو شی مصاحبه او صرف ګل دغه خان سره دغه سره دغه کېدل مصاحبه کېدل نه غوته چې هر د شاعري څه شي ده تا څه شي ده کې څه دوه لازم ما علاقه په خپل سر په خلاص څه شي ده او دوه نیم سر په خلاص دی دا سي د پورته د هي خوا څخه دا سي احساس راسي نه تخیل ده پورته صدق هغه ته زه د خیال دغه ورکم د خیال وزیر ورکم او د تفکر دغه ورکم نو دا د سره شان د خیال دی که احساس دی او که تفکر دی چې د خپل په خپل د شعر خپل ایدئولوژي د خپل مسلک خپل اندقي د ټول شان امتزاج دی د ټول ګډه ده کنه هغه نه یوازې شاعری نه یوازې په خیال کیږي نه یوازې په تفکر کیږي نه یوازې په احساس کیږي نه یوازې په تور او په ژبه باندې کیږي د څلور سره ټوکی دا ان د شعر تعریف دا رقم کړه چې د ورانه ژور احساس څخه د سوځنده احساس څخه راوتلي څو توري چې هغه د تفکر دغه توام نه ولري او په ښه انداز باندې توري هم بخي ډېر مهم دي په ښه انداز باندې په شو تورو کې او په غني د دنګ استرا او تر وړي کنه دنګ نه لري غني چې په چا شعر د ژوند په دغه کې شي چې موږ ته بارو یار شعر وګرځه په ټول اصول باندې برابر دغه دی کنه خو مګر دنګ پکې نشته
فارسی کې آهنګ ورته
او په هیڅ شي آهنګ ورته وایي کنه باید آهنګ وي دنګ وي په دې کې نه چې څوک چې په دغه نه پوهیږي چې و د دې نه وو څو رسېدلای او اون کته نه څو رسېدلای هغه د ظاهري تور چې وایي د ظاهري تور هم انځایي دغه څه هم خوند اخلي دا خپل غندغه د حسن غندې څلور سره تو کو کنه د احساس او دغه د خیال او د تفکر او د قدرت اظهار یا د تور تور شان څلور سره تو کو
په پای کې بیا مستاس شاعر تر اوسه یو پښتنه دی بل او کو اوس چې مو له خیره د امریکا د پردیسۍ ژوند پرېښي او دلته پر خپل کور میشت یاست اوسنی مصروفیت هم څه دی؟ نور شاعري کوئ یا ناچاپ شاعري هم پرته ده هغه به هم چاپېږي که څنګه؟
اوبه دا خو یو ستړی دغه ده اوبه څه ناچاپه شان مې دغه دي څه ناچاپه شان ستا هغه داسې وخت په وخت باندې که نه بل مروک وکړم که نه وروسته به راد وروسته به راسي اوس خو نه دغه یو دغه پاتې دي خو نه داسې مجله شته نه داسې اخبار شته دا یو د پرنګي سوغات د فیسبوک د فیسبوک نه فیسبوک ته کله کله نوی غزل مزل برد کوم
شو
سوغات نه نو یار شو ته چپام سی شو سوغات یو بده ته چپام کی خو نه غزل هغه بیا هیو چې په سړی د غزل مزل کله کله په کوټه کې مکنه خو اختر مکنه دغه نه مو بیکاره نه جوړ سړی پر ځای مې پروت پر ځای مې ناشته غم څه ټول مشغله مې د خپل مسیان سره او د شاعری سره د تور سره د چای ویلې یا خپل وخت کې لیکنه کې د خپل یار د کتاب را تور تور سم ما کړ ځل شل غزل نو د بده سوي ویل سوي کنه نو دغه نو پاره کې عادي لګای ما غدا
ورسته پښتنه ولا وکړو په سیمینار کې تاسو یو خبره وکړه چې یو سړی خپل زوی ته ویل چې دوی خبرې دي یو خبره هم د مړی دا بل هم د مړی دا څه فکر کوي چې پښتو ژبه چې تر اوسه پورې یوازې ادبیات پکې تخلیقیږي لیکل کیږي او نور علوم لا هم پکې نستا ولې انسان سره خو بیخي تړلې نه ده څه فکر کوي چې پښتو ژبه په اوس وخت کې چې دنیا په یو کلی هم نه بلکې په یو کوټه بدله شوې ده تاسو د فیسبوک یادونه وکړه په یو خونه کې چې ناستې نو په داسې حال کې د پښتو د پایښت یا د بقا ضمانت څه شی ورکولای شي څنګه کېدلای شي چې پښتو ژبه ژوندۍ پاتې شي او د نړۍ له پرمختللو ژبو سره سیال شي
نو هغه دوله دغه د ژبې څو ابعاد دي یو ساده د ویلو ژبه د ویلو ژبه ته څو شی د بنوا خدای بخښي خبر او څو شی نام زک اسماني څو شی پاتې او افغانستان په دغه افغانستان د څو پر د قوم د ژبه بې سره د عامه د محاورې ژبه د محاورې په اسلام باندې کنه دا د نوې تور او د خیج په تور نه نه وځي څو تور ځنې پاتې کیږي په لارې باندې چې باغ روانه ده ژبه د اولس ته ده د اولس شی بل ژبه د ادب او د هنر دغه د ژبه د ادب او د هنر په ژبه باندې کومه خبره وکړي لیکن چې موږ وان شاعران په دې ته متفق کی کنه چې دغه خواته کنه او خپل شعر ته دغه څلور سره ابعاد کې د تخیل په بوت کې د احساس په بوت کې او د تفکر په بوت کې او د تور په بوت کې طاقت اظهار په بوت کې د توجه کې کنه دا دغه بل دا د کنه چې ژبه دغه مدرن دنیا چې کوم روانه ده د دې سره د داسې یو دغه څه کنه چې یعنی ژبه او اقتصادي دغه ته هغه د خبر مغه متنه دی ول د مسكين ملا په اذان څوک روزه نه متي نو د غریب قوم ژبه غریبه پاتې کیږي د بیانو کې داسې دغه څه مکنه چې ژبه په دغه اسلام روبینایي پدیده ده زیربینایي نه ده زیربینایي پدیده اقتصاد دی اقتصادي روابط دی طرز تولید دی د معاشري خپل د تکامل هغه ستاندرد دی هغه شی دی نو په هغه باندې ژبه د شاغه دغه چې پښتون ترقی وکړي ژبه به ترقی ورسره کوي دا علمي ژبه درې دوه مکنه یاد د نوستو ویډیو د هغې کالجو زه خاطرات دغه مکنه په ترانانی له ما نورسته چې دا پرنګې خو موږ سره د 200 کالو دغه شیو بد سره لرو کنه خو څومره نه وتلې وو خو د ترانانی له ما نورسته چې به خې ستاده سم د مرګ د غریب غار راته شې نستي په دا وخت چې دای سره نو پرنګې د خو مو سره ارتباط ته پاره د ترجمانان مجمانان د خپل خو دلته پښتو مارکیټ پیدا کی زما دا پارسی ژبه دغه آشنا انده راتلل کنه دغه لغاتو د شم پښتون ورسره کوله هغه پښتون وګورم سره ځایته و دالر باندې ترجمان سو د میاشي 15000 8000 ډالر تنخواه ورکول دا سو کنه د پښتو د ما دغه خپل خیر مال یار د پښتو د اوستغه پیدا کی
مارکیټ پیدا کی دلته نقد په پیدا کیدل
مقصد مې دا دی مثال مدار کی کنه چې په جواب کې چې جواب چې
ډوډۍ جواب
مړی جواب سي د ډوډۍ جواب سي و مړی په وګټه سي هغه جواب په د ټکنالوژي او خپل په شی ویل کی خپل د خېږي په اخر کې بیا دا خبره زه د حکومت کنه چې جواب روبینایي په دې داده زیربینایي نه ده ادب هم روبینایي په دې داده زیربینایي نه ده زیربینایي شي چې د کنه اقتصاد او اقتصاد او پراخ عمق مفهوم باندې کنه تولیدي اقدار تولیدی روابط او تولیدی وسایل تولیدی وسایل باندې د مالکیت طرز دا شی دا چې څوک مې په مارکسیست تعفره باندې ونلګي کې ورګي خیر د خدای خبره د خدای د رسول خبره د سقراط او د افلاطون خبره د مارکس او د ابراهیم لینکن خبره د میرویس احمد شاه خبره د ټول دا خبره دا د سپیو قوم باندې چې قوم چې ازادي ونلري قوم باندې چې استعمار مسلط کی قوم باندې چې امپریالیزم مسلط کی هغه قوم هیڅ شی دی
خبرونه
خاپی دیو پلوینم هر چوک پستر گوشه وینی یو جان وینی بل دی وینی یو رج وینی او شفا وینی بل نور وینی تیاره وینی یو جام او سراحی وینی بسری سری بساقی وینی یو حسن ده دلبر وینی بل منه ده خپل سر وینی یو جره او تسپی وینی بل پت راز ده سجدی وینی یو مکر ده شیطان وینی بل منه ده رحمان وینی یو تور وینی جنگ وینی بل فوج وینی او ننگ وینی یو مست ده ایمان جوش حسین حسین کربلا وینی بل خوار پا زان مین جنون یزید تور بلا وینی یو خوش خوب کابل جان وینی یو خوش خوب کابل جان وینی بل ترخش من پاکستان یو عشق وینی وفا وینی مجنون وینی لیلا وینی بل حال گوری سرور گوری جلوه او کوه تور گوری یو دار وینی منصور وینی عاشق ده عشق مجبور وینی بل هجر او وصال وینی ده یاد زلف و تال وینی یو جبر ده تقدیر وینی بل طول ځان تقصیر وینی هر څوک په سترګو شی وینی یو ځان وینی بل دی وینی څوک بد وینی څوک ښه وینی هغه چې وي هغه وینی یو زه ځان ته حیران ولاړ بی ځان او بی جهان ولاړ زخمی زخمی ستومان ستومان یو وچ ګل د خزان ولاړ ولاړ رهي روان ولاړ بی ځان او بی جهان ولاړ نه څه کوم نه څه وینم نه ځان او نه هغه وینم نه بد کوم نه ښه وینم روان خو لاره نه وینم بس خا پیدا یو پلی وینم پاس جبر د سلطان وینم او کت زور د خان وینم د ژوند کوڅه اغزی اغزی او څنګ د مرګ روان وینم.
وږمې رشیدی دا ځل د مرستې په باره کې یو لنډ حکایت لوستی و به ورو چې ځینې خلک څنګه مرستې کوي.
مرسته د یهودو یو حکایت. په ښار کې یو بیوزلی سړی و، کور په کور ګرځېده، مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول. بیوزلی یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت، پښه یې ماته شوه. له دې وروسته چې یې سوال کوه خلکو تش لاس نه پرېښود، په لمن کې یې پیسې ډوډۍ یا څه بل څه وراچول. یوه حکیم چې دغه حال ولید وی ویل، د دې ښار خلک له پرېوتلیو سره مرسته کوي خو د چا د پرېوتلو مخه نه نیسي.
تیر ځل مو په ادبي بحث کې د کیسې د تعریف په باره کې د ښاغلي نصیر احمد احمدي خبرې واورېدې. ښاغلی احمدي په دې بحث کې راته وایي چې ځوان کیسه لیکوال د کیسو لیکلو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي. احمدي صاحب ستړی مسې، تیر ځل مو که په یاد دي یو تعریف مو کړی و د لنډې کیسې، یو فکر کوم د کوم اروپایي لیکوال یو تعریف مو راته ویلی و. په هغه کې مو ویلي و چې لنډه کیسه مار ته ورته ده او دا سر لري، منځ لري او لکۍ لري، نور نو پښې نسو ورکولی. احمدي صاحب که یو څوک وغواړي چې لنډه کیسه ولیکي نو د لنډې کیسې د لیکلو لپاره اساسي شیان څه دي، چې کوم کوم ټکي دي چې د هغو په بنیاد باید یوه لنډه کیسه ولیکله سي؟
زما په نظر باندې لنډې کیسې ټول اړخونه مهم دي. دا مثال زه ډېر وخت ورکوم، که یو خټګر یو دیوال جوړ کړي او په دې دیوال کې یوه خښته راوتلې نو ټول دیوال بدرنګه ښکاري، شایسته نه ښکاري. لنډه کیسه هم داسې ده، له موضوع رانیولې تر تلوسې پورې، تر لیکنو پورې، تر ژبې پورې، تر جمله بندي پورې، تر ډیالوګونه، کرکټرونه، تصویرونه، دغه ټول که وړس لنډه کیسه ولیکو دغو ټولو ته باید پام وکړو.
دغه راته تشریح کوي یو څه دي چې که دغه ځوانان وغواړي چې کیسه ولیکي نو کوم کوم ټکي دي چې چوکاټ یا چار چوکاټ یا بنیاد د یوې کیسې جوړوي، داسې شمېرل راته ووایاست؟
ما چې کله پخوا په اول سر کې لنډې کیسې لیکلې نو د لنډې کیسې به خاکه به م لیکله، ډېره لنډه. دا بیا مرسته کوي در سره چې هغه لیکوال یا څوک غواړي نوې کیسې ولیکي که دغسې یوه خاکه یي د هغه موضوع په رابطه باندې نو دا بیا بلې خوا ته نه ځي، یعنی یوه نقشه باید ته ولري د لنډې کیسې. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې
یعنی په دې نقشه کې باید کوم ټکي ډېر برجسته؟
رازم دغه ته په دغه نقشه کې باید هدف موجود وي، یو هدف، یوه موضوع. دا یوه خبره. په دغه خاکه کې باید همغه لیکوال په پیل کې باید تلوسي فکر وکړي چې ما
یوه لنډه کیسه موضوع یم په ذهن کې پخه کړه، یم یې په کاغذ باندې ولیکل. دا خو یوه لیکنه ده. په دغه لیکنه کې پیش هم ستا کرکټرونه هم ستا ارڅ سته. دغه لیکنې کومه برخه د کیسې په سر کې راولم، پیل کې راولم، چې لوستونکی تر اخره پورې وساتي. بله خبره دا ده چې تلوسه هم وساتل سوه، موضوع فوکس ته، هدف هم معلوم سو. بله عمومي خبره دا ده چې دی څنګه په دغه کیسه کې هغه د اضافه خبرو مخه نیسي. په دې اړه باید فکر وکړي. څوک چې غواړي چې لیکوالي وکړي، هغه باید په دې پوه شي چې دغه خاکه خو ما جوړه کړه. د دې لپاره څو کرکټرونه مهمه دي. لنډه کیسه کې معمولا د کرکټرونو زیاتوالی هم کیسه ګډوډه کوي، له خونده یې باسي، ځکه چې هر کرکټر ته نسي رسېدی یو څوک. او که کرکټرونه ډېر سي، یوازې کرکټرونو د خواص او د ظاهري شکل دوی د خویونو عادتونو دغه په تشریح شاید هغه کیسه تر شل مخه دېرش مخه هم اضافه شي. لنډه کیسه معمولا کم کرکټرونه که انتخاب کې ورته ښه ده. بله جمله بندي ډېره مهمه ده. عادات او خویونه د کرکټرونو ډېر مهمه دي. عواید چې شی نه راولي، مثال خبرې که په هماغه لنډه کیسه کې دوی یو کرکټر مثلا سوالګر ده، نو دوی په ذهن کې هغه سوالګر راوړي چې ده په واقعي ژوند کې لیدلی. حتی هغه د هغه که تصویر ورکوي، د هماغه سوالګر تصویر دې ورکړي، حتی د هغه په دې اړه د فکر وکړي که یو سوالګر فرضاً په څه ډول ژبه باندې ده ته خواست کړی ده چې مرسته ورسره وکړي، هماغه کلمات راوړي. بل تصویرونه دي معمولا کله شي و هغه تصویرونه سره ډېر تکرار شوي دي، کله دغونه ډاډه وکړي دا ډیر ښه ده. که چیر تصویر داسې ډیر قوي تصویر نشي پیدا کولی، عادي دی وایي. مثلا که موږ داسې ووایو چې یوه نجلۍ ده غټې تورې بادامې سترګې درلودې، بادامې سترګې بیخي تکرار شوي دي. تر دې چې ساده وایي چې غټې تورې سترګې درلودې، دا به یې ما په نظر باندې پیشوي. او کوشش دې وکړي چې خپله تصویرونه پیدا کړي، خپله یو څه ولیکي. هغه ټکي یا هغه جملې چې دی په کیسه کې راوړي باید خپلې وي. ګوره که موږ تاسو د بل په پل باندې ګام چیږد او په ولاړ سو، اول خو به هېڅ وخت هغه ته ونه رسېږو. زه د یو چا تقلید کوم، هغه ته فرضاً اول خو امکان نه لري چې ورورسېږم. که بیا ورورسېږمه نو د ما کمال به څه وي؟ تر ما مخکې خو یو بل څوک شته، خپله لاره دې ولري. هدف مې دا ده، شاید په اول کې نیمګړتیاوې ستونزې ولري، خو ورو ورو به دغه نیمګړتیاوې رفع سي، دغه نیمګړتیاوې به حل سي، دا مشکلات به حل سي. خپله لاره تعقیب کړي. او بل که ته هماغه بل چا پسونو باندې پلش دی که وروم رسېږي، هغه خو همغلته نه ده ولاړ، هغه بیا تر تا مخکې ځي، بیا هم نسي ورسېدی. موږ له بده مرغه تقدید خراب کړي.
یو هر څوک خپلې تجربې نه لیکي، فکر کوي چې تر ده مخکې چې کوم څه لیکل شوي دي کیسې هماغه دي. نو
ګوره ما مخکې وویل چې دغه لیکنه داسې ده چې د هر چا نثر بیل ده. باور وکړه، لکه زه په دغه ځینو ارزو کې دغه بټه ګوته لګیې په رنګ باندې نه، چې دو انسانانو مو یو رقم دغه نشانونه دي، همدغسې لیکنه هم همدغسې دي. ګوره زه شاید یو رقم خبرې وکم، عمان صاحب تاسو شاید بل رقم خبرې وکړئ. د دې نه هدف دا ده، زه شاید خپلو کلماتو کې یو رقم جملې همغه مفهوم ده چې تاسو یې وایستئ، همغه څه تاسو وایستئ، تاسو یې په یوه شکل باندې وایست، بل شکل کې شکل وایم، یو مفهوم وایو، خو هغه د ویلو طرز هم بیل ده. موږ یو بل مشکل دا ده چې که یو څوک همدغسې یادي، هغه د شپون صاحب خبره ده، وایي موږ نثر وایو خو لیکلی نسو. یو څوک به ډېر ښې خبرې کوي، همه خبرې چې په کاغذ باندې راوړل کېږي، قلم باندې راوړل کېږي، خو کله چې دی غواړي چې یو څه ولیکي، نو دی به هغه خپله دغه طبیعي ژبه بدلوي. لهجه مې هدف نه ده، د لیکلو طرز، خپله ژبه بدلوي. دوی فکر کوي چې فلاني لیکوال په دغه شکل باندې لیکنې کړي دي، نو زم باید په مغز لر
ما تیارې جملې په ذهن کې یې په خوای لوستي هغه راوخت.
ما نه ما خبره ده، نه موږ باید خپل اوسو، نه د سیبل چاپلونو باندې ګامونه چیږدم. دا ډیر مهمه ده.
احمدی صاحب خلاصه ده دې راته وایسته چې ک یو څوک کیسه لیکي کوم ټکی مهم دي چې هغه ته باید توجه وکړي.
مهمه ده چې موضوع ډیر مهمه ده، که څه نوی نه یې خو موضوع یې نوی زاویه لري، نو نوی اړخ دې فکر باندې وکړي. بل خبره دا ده چې یو خاکه لیکل دې ډیر مهمه ده، سیوی بلې خواته ولاړ نه سي. بل خبره دا ده چې لپایله باید تلوسه وساتي، هر هغه څه په پایل کې راولي چې لوستونکی تر پایه پورې وساتي. بل هغه جمله بندي ته باید توجه وکړي. بل باید دې ته فکر وکړي چې غوټه کوم ځای په طبیعي توګه سپړل کیږي، هغه ته باید کیسه ختمه کړي، ځکه چې غوټه خلاص به کیسه هم ختمه ده، نور څه به اضافه خبرې. بل کرکټرونه باید ژوند دي، کې تصویر دلته ډیر مهمه ده، تصویري ژبه ډیر مهمه ده، یو څه باید په لوستونکو باندې وویني. بل خبره دا ده چې هغه کرکټرونه پکې راوړي چې د واقعا لیدلي، کله شی خبرې ونه کړي، ګوره اوس اول کې چې ظالم سړی چاغ او موږ په ټولو کیسو کې زیاترو کیسو کې ظالم سړی ډېر چاغ او ډېر خشنه څیره لري، هلته چې ډېر ډنګر خلک دي خو په ظلم کې وړې ده چا
خبره
ډېره مهربانه څیره لري خو زړه یې توري. موږ مشکل ده داسې هغه اول چې م څه اورېدلې هغه بس په غوږو کې دي بل خوا نه ځو. بله خبره دا ده چې طبیعي وغځېږي، کرکټرونه ډیالوګونه دغه هر څه یې باید شایسته وي.
کورمدان چې زموږ بلنه مو ومنله.
تاسو نه مننه، ډېر زیات مننه.
سلام، ساعت